درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازلی رادیو یو بل خبرونه ته مو سه اسمت څاروان هر کله کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو د افغان شزو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري د طالبانو له لوري د جنو پر تیبیز دکړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په چیرو درو کلونو کې د افغانانو غښتنو او د نړیوالو فشار ته غوښ نه دی ولی او د جنسیتي تبیز پالیسی ته په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همداراز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلی امیری په یو پیغام کې چې تیر شپه یې پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې خبر کړی د طالبانو نوی پریکړې ته په اشاره لیکلي دا نوی تګلاره چې ښځې او نجونې له طبي انستیتیوتونو څخه منع کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی، ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تېره بیا میندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. دا غیر انساني او له منطق څخه لري کار دی چې ښځو ته د طبي زده کړو اجازه ورنه کړي او ښځې او نجونې د نارینه ډاکټرانو لخوا له درملنې څخه هم منع وي. دغه تګلاره په هر مور هر نازېږېدلې ماشوم که هلک وي که نجلۍ او د افغانستان په راتلونکي باندې اغېز لري. د طالبانو د عامې روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبې په ورځ د خصوصي طبي انستیتیوتونو رئیسانو ته اعلان وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي انستیتیوتونه د نجونو پر مخ بند کړي. د جرمنی پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په پوځي عملیاتو کې د خپل هیواد ګډون یو سم تصمیم وباله. مېرمن مرکل پرون پنځشنبه د جرمنی د پارلمان د یوې کمیټې غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف پوځي عملیات پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله حملې وروسته پیل شول او په افغانستان کې د امریکا او متحدانو پوځي حضور تر شاوخوا شلو کلونو وروسته د 2021 میلادي کال د اگست پر 1 پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پای ته ورسید. مرکل له وړاندې د برابرۍ شوي وینا د لوستلو په مهال ویلي په هغه وخت کې یو معقوله هیله دا و چې په افغانستان کې به پوځي مداخله له دغه هیواده د تروریستي حملو د پلان مخنیوي وکړي. د جرمني پخوانی صدر اعظم زیاته کړه نړیواله ټولنه اوس په افغانستان کې په ټولو نورو هدفونو کې د قانوني حکومت له هڅونې نیولې د ښځو د حقونو تر مسایلو پورې ناکامه شوې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په ورستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغانان نیول شوي دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو لخوا د کډوالو لپاره ګمارل شوي اتشه وایي چې په دغه ښار کې 800 افغانان نیول شوي دي. چیرونه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو له اعتراضونو وروسته د پاکستان چارواکو ادعا وکړه چې ځینو افغان وګړو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستې و. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له افغانستان سره د اروپای ټولنې د تازه مالی مرستو هرکلی وکاوه. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل چې اروپای ټولنې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ته 15 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو بیان کې وویل مالی مرسته به له ځایي پرګنو سره مرسته وکوي چې طبیعي خطرونو ته چمتو شي او د اقلیم د بدلون د ویجاړونکو اغیزو په وړاندې مقابله وکړي. په سوریه کې د چین سفارت پرون پنځشنبه له خپل وګړو وغوښتل چې ژر تر ژره له سوریه ووځي. دا خبرتیا داسې وخت ورکول کیږي چې د یوې افراطي ډلې په مشرۍ وسلوالو د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو خلاف خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په سوریه کې د چین سفارت په خپل خبرتیا کې ویلي دا مهال د سوریه په شمال کې وضعیت په خرابېدو دی او په ټوله کې امنیتي وضعیت لا خرابې شي. دغه سفارت د چین له وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریه ووزي او له تجارتي الوتنو په استفاده خپل کورونو ته ستانه شي. او د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د اسرائیل دولت د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی ویلي چې له څو میاشتو یې د اسرائیلي چارواکو د څرګندونو او د پیښو له تحلیل وروسته دا نتیجه اخیستې ده. اسرائیل په غوسې دا تور رد کړی دی. اسرائیل وای نړیوالو قوانینو ته درناوی لري او حق لري چې د حماس د افراطي ډلې د بریدونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو په سلامونو موزه فرشته صحه کار کلی کوم. خوشاله یم چې د نور بس د خبرونه کې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. په دې ونه کې به د نجونو د طبي انسټیټیوټونو پر بندیز باندې بحث وکړو. دا چې د طالبانو د خوا په تیر څو ورځو کې نوی فرمان صادر شوی دی، یو دغه فرمان ته په ترڅ کې هغه انسټیټیوټونه چې طبي زده کړې مخته بولې اولته ډېر نجونې او خزینه حالته مصروفی ویل زکړې کولې، هغه یو سبه له دغه زکړو نه محروم شوې دي. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنې او د دغه انسټیټیوټونو محصلین هم شته دي. د نمخ کې چې بحث شروع کو، تاسو ته غواړو چې په همدغه اړه زموږ همکار یو راپور چمتو کړي. فایل بل راپور نو کو بیا براو ګرځو بحث.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وپاڼه خپور شوی راغلی، د طالبانو نوی فرمان چې د خزینه روغتیایي کارکونکو د روزنې مخه نیسي، به د هغه ښځو لپاره چې په جبري توګه له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي د غیر ضروري درد، کړاو ګاللو، ناروغیو او مړینو لامل شي، ځکه چې د افغان ښځو د درملنې لپاره به خزینه روغتیایي کارکونکي نورې ونه اوسي. په بیان کې راغلی دا داسې مهال ده چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واک تر رسیدو وروسته د کار، زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه نقض کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقوقو فعالانی چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي، هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکي شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو تکولو، جبري ورکوونی او د تبعیض پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د ټولنې په اکسپان خبره شوې د نجونو پر وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د ښځو په وړاندې د سیستماتیک او توپیري چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغیو له امله 28 میندې او 118 ماشومان مړه کیږي، د نجونو په طبي زده کړو بندیز د خزینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمېر خزینه محصلین وایي د طالبانو د پریکړې سخت ناهیلي کړي او د زکړو په برخه کې ولوسي هلي هم له لاس ور کړی دي. د ننګرهار د طب پوهنځي یوې مخکنی محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زکړو تر باندې ضرورتي کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زکړه وکړي، خو د طالبانو د پریکړو لامل یې شپږ کلونو زکړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی.
شپږ کاله کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروفه یم، مګر ما هېڅ سند ترلاسه نه کوم، هېڅ زده کړې مې ونه شو کړلی چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله زموږ، هره هیله او هر امید چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بالاخره په افغانستان کې زموږ په پوسی امیدونو هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو منع کړو چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روانه اونۍ د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړمه ورځ یعنی دوشنبه د طالبانو د عام روغتیا وزارت له لوري د طبي موسسو استازو ته اعلان شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې خزینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه فرمان له مخې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوي دي.
تاسو راپور واوریده. بیرته هم خبرونه ته ښه راغلی. په خبرونه کې نن په دغه موضوع سرغږیږو چې په افغانستان کې د طالبانو د خوا وروسته تی څو ورځو کې نوې فرمان صادر شوې ده چې دغه فرمان په ترڅ کې دوی د طبي انسټیټیوټونو د مشرانو سره په یو غونډه کې غوې ته ویلي دي چې سر د سیشن به د ورځې چې د دسمبر دریمه کې د طبي انسټیټیوټونو کې چې هلته قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ لابراتوار برخه په دغو برخو کې نجونو محصلینو په شمول نورو ډېرو نجونو هلته زده کړې کولې او استادانې درلودلې ښځینه استادانې په دوی بندیز ولګېده. بل خو بیا طالب چارواکو تر اوسه د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي او پرون هم د ملا هیبت الله خونزاده په مشرۍ په کندهار کې په همدغه اړه غونډه هم ترسره شوې ده چې په دې غونډه کې دوی څه ویلي دي لا معلومه نه ده. خو په افغانستان کې په وسینی وخت کې د 2021 کال په اگست کې کله چې طالبانو په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړ د 2021 کال کې د نجونو پر مخ د درس یا د مکتب دروازې وتړلې. هغه نجونې چې د شپږم ټولګي نه پورته زده کړې کولې په هغوی د مکتب دروازې وتړلې. بیا 2022 کال د دسمبر په 24مه دوی د یوې پریکړې له مخې په د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز وضع کړ او دغه ډلې همدارنګه له دې وړاندې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی وو چې 1024 او یا ورځو په تیرېدو سره لا هم د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي او نجونې لا هم له درس او له زده کړو بې برخې دي. او دغه یو آخري چانس و نجونو د پاره د زده کړو د پاره چې دغه هم د دوی د خو بند شو. دا چې افغان انجونې به نور څومره دغه غمونه غالي او دغه به د دوی په آینده او د دوی په هیلو باندې څومره ناوړی اغیز کوي نن ورځ هم دغه بحث ته په شکل ورکو. په دغه بحث کې را سره د افغانو ښځو د حقونو فعال هر یوه میرمن غلی ولی میرمن ولوله دهقان را سره ده او د خبرونې په ترڅ کې به درنې محصلین هم را سره شي. زموږ همکار کوشش کوي چې هغوی سره اړیکه وتړي. نو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست هم خبرونه ته میرمن غلی ولی او میرمن دهقان خبرونه ته ډیر ښه راغلی مننه چې موږ بلنه مو بلل و منله. میرمن ولی له تاسو به پیل کو تاسو راته وایي چې دغه ورستۍ فرمان تاسو څنګه ارزوي څومره ناهیلی کوون کې و دغه فرمان؟
اوبز ما سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې دا فرمان که اولو که اخیر موږ تاسو ته کتل موږ پیدلو چې دا راځي او دوی کوشش کوي چې دا د دوی په د دانش په ساته د پوهې په ساته دا کار فکر کوي چې دا یو سیاسي حرکت دوی کوي چې اول مکتبونه وتړل په پسې پوهنتونونه وتړل او بل اخره اخیری روزنه دغه د قابلګۍ او د طبي انسټیټیوټونه و د شوز د پاره دای په دا شکل وتړل. دا چې دا څومره ناهیلي کوي د اندازې به فکر کوم چې د تاثیرات به د زموږ تاسو پر نوی نسل د نجونو د شوزو پر روحیات باندې د بیخي به اندازې ډېر خراب تاثیر لري چې په دغه رقم په زغر ده دوی د ټولنې نیم قشر په دغه رقم تبعیزي چلند سره کوي په دغه رقم یا د حقوقو څخه محروم کوي او بل دي چې کم مسولیت د احساس مسولیت وکي چې دوی ځان ته چارواکي او دغه وای صلاحیت دار وای هیڅ رقم بل دغه نور ته وړاندې کوي چې فرض دوی د خپل ژوند دغه جوني چې د مکتبو ته تللي د خپل ژوند سره کم نور مختبوسي دغه امکانات ځنی اخلي اخرین امکان هم ځنی واخستي بېله دې چې کوم مازرات وي بېله دې چې کومه حادثه پېښ شوی او بېله دې چې دوی کوم وضاحت او تشریح ورکړي یو فرمان د بل فرمان په څیر صادروي او ټول د شوزو د محدودیتونو او د محرومیتونو لپاره او ټول خلک چې دوی فرض د افغانستان ټول خلک يرغمن نیول دي د هر کم لستړيلي او د مجبور ورته ناشتي او د ظلمونو د دوی څخه قبلوي. نو زنه پښه مشتاب درته محل پورې ادامه ورکړي خو تاثیرات یې ډیر جوړ ډیر عمیق او د ټولنې لپاره ډیر خطرناک معلومیږي.
ډیره مننه بیرته به هم تاسو سره وګرځو. میرمن دهقان تاسو مخبرونې ته ښه راغلی. تاسو کله چې دغه فرمان واورید د ښځو په برخه کې د نجونو په برخه کې تاسو څنګه وارزه وروسته له دغه نورو د دوی دغه فرمانونو دغه لړۍ نور هم ادامه لري د دوی وروسته به د دوی نورې څه پرېکړې او آیا دا د دوی دښمني له افغانو ښځو سره څرګندوي دغه فرمانونو سره چې دوی صادروي تاسو څنګه ارزوئ؟
السلام علیکم تاسو ته قدرمنې میلمنې ته او درنو اوریدونکو ته. زما په اند د دوی دغه داسې فرمانونه چې دوی هر ورځ یو نوی فرمان د نجونو لپاره د افغانو میرمنو لپاره صادروي. دا کومه اسلامي توجیه نه لري، دا برعکس اسلام سره او فرهنګونو سره، وسنی فرهنګونو سره په ټکر کې ده. زما په نن دغه د دوی دا چې اول دا چې دوی فرمان صدروي، دویم دا چې دوی د دغه د دې دلیل عام خلکو سره وګړو سره نه شریکوي چې موږ په کوم اساس دغه محدودیت راولو. دوی یوازې دا ټول مفکوره ټول فوکس په میرمنو ده، چې څنګه میرمنې له ټولنې لرې کړي یا هم څنګه میرمنې د میرمنو فعالیتونه په ټولنه کې د افغانستان په ټولنه کې راکم کړي. په دې کې په دې شلو کلو کې د افغانستان میرمنو ډېر پرمختګ کړی په هر برخه کې. دوی دغه پرمختګ ځان ته یو خطر بلي، فکر کوي که دغه میرمنې یا د افغانستان ښځینه ټولنه پرمختګ وکړي دا به موږ ته خطرناک وي. خو دوی دا د اسلامي ارزښتونو ته نه ګوري چې په اسلام کې مثلا څه راغلي، یا هم دیني لحاظ نه وګورو. په اسلام کې خو د ښځې د تحصیل لپاره هیڅ نوه مشکل نشته ده، مګر دا چې دوی ولې داسې کوي خو ما په نظر یوازنی لامل یې دا ده چې دوی له ښځو ویره لري چې شاید دوی موږ ته یو خطر وګرځي، د موږ حکومتدارۍ ته، د موږ دغه قدرت ته. دوی له خپل تیر نه دوی ډارېږي، په دې چې هغه تېره دوره طالبان دوی چې راغلي وو ډېرې ناخوالې وې، او اوس هم غواړي هماغه کارونه خو په بله طریقه مخته ویسي، او په دې طریقه غواړي ټولنه تر کنټرول لاندې ولري تر څو څوک ونیسي کولی غږ پورته کړي، که هغه نارینه وي که ښځینه وي.
ډېره زیاته مننه. بېرته به ورشو میرمن ولی ته. میرمن ولی، دغه پریکړې چې طالبان یې کوي دا به د افغانو نجونو هغه لږې هیلې چې پاتې وي، هغه نجونو ته چې لږ امید پاتې و، دوی به څومره نور ناامیده کړي د ژوند نه، او په دغه ټولنه کې په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې چې افغانې ښځې له صحي ستونزو سره مخامخ وي، دا به نور څومره ناوړې اغیزې وکړي؟
د دې علاقې څه فکر کوم چې ډېر خطرناک معلومېږي. که څه هم دغه د انسټیټیوټونه فرضاً چې په دې کې دغه ښځو هلته درس وایه او دغه کادرونه دغه کېدل تربیه کېدل، دا فکر نه کوم چې د ټول وطن د تقاضا دغه کړی وای، تقاضا یې پوره کړی وای. خو په هر صورت دغه په اول قدم کې د ښځو څخه دغه اولیه یا حقه حقوق اخیستل په دغه بشرمي او په دغه دغه د ظلم او غبن د خراب ځای دی، خراب حالت دی، د سوال ځای دی، دا باید د دوی څخه دغه سوال وسي. او په دوهم قدم کې چې دغه که څه هم دغه کادرونه چې هلته تربیه کېدل یا دغه انسټیټیوټونو فارغین، بیا هم یعنی یو غنیمت و د صحي سکتور لپاره چې دوی په هغه سکتورونو کې کار او وظیفې اجرا کولی، بیا هم یو غنیمت و. او دا چې په هغه کې به څه عواقب ولري، دا ټول خلکو ته جوته ده چې په دغه به د دغه خلکو د فرضاً د ښځینه صحي کادرونو کمبودي به زموږ تاسې په شفاخانو او په صحي سکتور کې ډېره شدیده او ډېره دغه وي، واضح وي. دا د دې څخه سترګې نه دغه کېږي، د دغه حقیقت څخه سترګې نه پټېږي. مستاسه نور یعنی نور هم تور ورزی او تور شپه را ته ګوري.
بېرته به هم بحث تر وګرځو. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې موږ سره محصله سیلې باران هم په خبرونه کې په د تلیفون پر لیک هغه هم را سره وصل شوې ده. میرمن اغلی باران خبرونه ته ښه راغلی، ته راته دا وایې چې چیرته وې په هغه ورځ چې تا کله دغه فرمان نه خبره شو، دغه خبر دې واورېده، او د خپل زده کړو په اړه کله راته وایې په کومه برخه کې دې زده کړې کولې، او څنګه خبره شوې چې فرمان صادر شوی؟
لومړی سلامونه تاسو ته، ساسو نورو میلمنو ته، قدرمنو میلمنو ته ډېر مننه. زه که رښتیا وایم، موږ یوه ورځ مخکې موږ ته استاد ویلي و چې تاسو به سبا ته امتحان یې. زموږ سبا ته امتحان و، زه په هغه ورځ باندې تر ناوخته پورې درس مې وایو، د شپې چې انټرنیټ مې خلاص کو و گروپ کې د زموږ یو گروپ و چې په دې غوښته کې د نجونو د سیمپ گروپ و په هغه کې استاد ژغ پورته کړی و د پوهنتون استاد چې متاسفانه تاسو مرازه یا هغوی نه وویلې چې دغسې دولت یو امر کړی دی ستاسې پوهنتون بند هغه ویلي ولو چې په هغه ورځ باندې چې موږ یوه ورځ مخته امتحان درلوده استاد موږ ته ویل سبا ته ستاسې امتحان د موږ شل فیصد امتحانونه شروع سوي اوس پرله پسې به موږ نور امتحانونه هم شروع کېدل بیا موږ په
اغلی باران فکر کوم تاسو د انټرنیټ ستونزه لرئ زمونږ اغلی باران زمونږ تخنیکی همکار به کوشش وکړي چې د ټلیفون له لیکه تاسو ته زنګ ووهي ځکه فکر کوم په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه د مونږ ستاسو غږ نه لرو او مونږ غواړو چې ستاسو غږ ولرو ستاسو قصه او ستاسو د حال نه خبر شو نو زمونږ تخنیکی همکار به کوشش وکړي چې د ټلیفون له لارې تاسو سره اړیکه وتړي میرمن ولی بیرته تاسو ته راګرځم دغسې لکه څنګه چې اغلی باران وویلې دغسې په سلهاو په زرهاو نجونې په کور کې ناستې د دغه فرمان په ترڅ کې د فرمان په ترڅ کې په کور کې کېناستې امیدونه یې خاورې شول په اوسني وضعیت کې افغانستان څومره صحي کارمندانو ته ضرورت لري فکر کوم د میرمن ولی اړیکه هم را سره پرې شوه ولوله جانې که ته زما غږ لرې کېدای شي دغه پوښتنې ته تاسو ځواب ورکړي
بله زه ستاسو غږ لرم
مهرباني
یو ځل بیا
پوښتنه دا وه چې په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د ښځینه برخو کې صحي کارکوونکو ته یا صحي پرسونال ته څومره ضرورت ده
د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو چې څومره خلک له اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي او د پرمختګ له اړخ ته وګورو انجونې په کور دي یا هم دغه تعلیمي سکتور مکمله په کور ده نو دا طبیعي ده مثلا د افغانستان ډیری خلک بې سواده دي او په لرو پرتو سیمو کې لا هم کلینیک څه نشته دا ډیره لویه ضربه ده د یو هیواد لپاره چې تعلیمي سکتور مکمله له تعلیم نه له کاره منی سي دا د یو هیواد لپاره ډیره خطرناک هم تمامېدای سي چې په مرور د زمان څه بلکې ډیر نږدې به موږ له ډیرو لویو خطرونو سره مخامخ سو او ډیرو مشکلاتو سره به مخامخ سو د ډاکټر له کمښت سره د دوا له کمښت سره د نرس له کمښت سره که هغه بخصوص د ښځینه وو برخه کې په افغانستان کې دا سخته ده او دا خلاف د افغانستان د فرهنګونو ده چې یوه ښځه د نارینه ډاکټر ته ورسي معمولا ښځینه وو ډاکتران ته ډیره مراجعه کوي تر نارینه وو پورې او دا ډیره لویه ضایع ده د یو هیواد لپاره بخصوص د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو
مننه ولوله جانې ته خپل په افغانستان کې د یوې ښځې په صفت کله چې صحي مرکزونو ته تزه او یا کله چې یوه ښځینه صحي ستونزه پیدا کوي نو څومره اړینه ده چې په هغه صحي مرکزونو کې ښځینه ډاکټران ښځینه کارکوونکي اوسېږي دا د رواني لحاظه څومره ښځینه مریضانو سره مرسته کوي
بل شته زه خپل یو ښځه يم او زه یو ښځینه ډاکټر سره ځان راحته احساسوم تر دې چې زه یو نارینه ډاکټر ته ورسم ما سره وغواړم نه غواړم زړه کې مې ډاري زه څنګه یو نارینه ډاکټر ته مراجعه وکړم زه خپل دې لپاره چې یو په دیني لحاظ نه باید ورته وکتل شي چې مثلا هغه ماته محرم نه ده چې زه ته ورسم نو د همدې لپاره زه مجبور یم چې ښځینه ډاکټر ته مراجعه وکړم د خپل د مشکل د حل کېدلو لپاره یا بعضې ستونزې دي چې موږ ښځې نشو کولی چې نارینه ته یې بیان کړي نو له یوې ښځې ډاکټرې سره به یې ډېر ښه بیان کړي زه هغه څو ورځې مخکې یوې سیمې ته تللې وم د کار لپاره ډېره لرې پرته سیمه وه له ښاره وتلې وه نو ما له خپل همکار نه مې پوښتنه وکړه مل دا دوی کلینیک نه لري وایي د دوی کلینیک لري کله مې چې ما ولیده د دوی کلینیک یو زور د خرابه داسې و لکه کنډوالۍ په شان وو نو فکر وکوئ کله چې ښځینه ډاکټره نه وي او یو ښځه ماشومداره وي یا یو بله ستونزه ورته پیدا شي په هغه لرې پرته سیمه کې به څنګه وسی کولای چې د کورنۍ خپل مریض تر شفخانه را ورسوي؟ یو خو د لارو خرابوالی ده چې لارې زښته زیات خرابې دي، بل د صحي سکتور نشتون ده چې ورځ په ورځ دغه مشکلات او نورو خلکو دې ته مجبوره کېږي چې باید په کور کې نه که په همدې او که پاتې کېږي باید په کور کې نه. په دې کې هر څوک د خپلې کورنۍ ته اجازه نه ورکوي چې نارینه ډاکټر ته لاړ شي. دا په افغاني ټولنه کې ډېره لویه خبره ده.
ډېره مننه. فکر کوم میرمن ولی بیرته را سره وصل شوې ده. میرمن ولی، په دغه فرمان په ترڅ کې فکر کوم میرمن ولی بیا هم را سره نشته ده. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د افغانستان نه را سره یوه محصله او زده کړیاله فاطمه صافی چې په صحی برخه کې زده کړې کولې هغه را سره وصل ده. د دوی خبرې به واورو. فاطمه جان، خبرونې ته ډېره ښه راغلې. له تا به واورو چې څنګه له دغه فرمان نه خبره شوې او د خپل د وضعیت او حال نه راته وایې په هغه ورځ.
سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. موږ چې کله په میډیا کې دا خبر واورېدو واقع سره ډېر متاثره شو. بیا کله چې پانتون ته لاړو، د پانتون د مدیر لوري موږ ته وویل شول چې تاسو سر دننه نشئ کولای چې پانتون ته راشي او ستاسو زده کړې تر امر رسانی پورې بندې دي. دا خبره زموږ په روح او روان باندې واقع سره ډېره منفي اغیزه لرله، ځکه چې موږ ډېر زحمت ویستلی و تر څو چې دې ځای ته راورسیږو. او موږ په دې ورځ باندې چې موږ پانتون ته تللو، زموږ د فاینل ازموینې هم پیلېدلې. موږ د درس لپاره ډېرې زحمت ایستلی و تر څو چې لاړ شو امتحان ورکړو. او کله چې مدیر له لورې موږ ته دا خبره وکړه موږ ډېر متاثره شلو. په ډېر خواشینۍ سره بېرته د کور په لورې راغلو.
فاطمه جانې، دا راته ووایي چې څنګه د دغه د طبي برخه کې زده کړې تا څنګه انتخاب کړلې؟ دا د شوق انتخاب کړې که په دا وروستیو کې د بندیزونو له امله تا ته همدا یوازینی چانس پاتې و چې تا غوښته په دغه برخه کې، لکه ډېرې نورو نجونو چې خپلې کیسې موږ ته کړي دي، تا هم غوښته چې په دغه برخه کې درس وایي؟
کله چې زه مکتب دوره کې وم، ما غوښتل چې زه پیلوټ شم او په نظامي برخه کې خپل زده کړې وکم. کله چې جمهوریت نظام راوپرځېد او پر ځای اسلامي امارات واک ته ورسېد، وروسته د هغې نجونو اجازه نه لرله چې په نظامي برخه کې زده کړې وکړي. نو وروسته د هغې ما د ټولنې د ستونزو په کتو سره
په ډیر تاسف سره چې د فاطمه جانې خبرې قطع شولې. په افغانستان کې د انټرنیټ او د برق د ستونزو له امله فکر کوم زموږ قدرمنې میلمنې اړیکې زموږ سره قطع کیږي، خو تخنیکي همکار به بیا هم کوشش وکړي چې دوی سره اړیکه وساتي او د دوی قصې او د دوی وضعیت به موږ ترې راواخلو او تاسو به هم واوري. بیرته هم ورزو. فکر کوم میرمن ادا افغان را سره د خزینه برخو کې فعاله ژورنالیست او فعاله ادا افغان را سره ده. میرمن افغان، خبرونې ته تم خراغلی. د دغه فرمان په اړه تاسو به خبرې اوریدلې د فاطمه جانې او دغه سیورته نور ډېر نجونې ناهیلې شوې دي. د یوې افغانې ښځې په صفت تاسو څنګه ارزوئ د ښځو په برخه کې به دا ناهیلۍ تر څومره وخته نور دوام کوي؟
او د نن نه پروګرام ټول اړیدونکو ته په لومړی ځل فایل کې زه غواړم دا وایم چې دا امر چې فکر کوم یو دوه ورځې مخکې به د طالبان لخوا صادر شوی وي، دا امر نه یوازې د انسټیټیوټونو طبي درس زده کوونکو ته، بلکې د افغانستان ټولو میرمنو لپاره کدوی سوادار دي او کدوی لزده کنه بی برخی دي. دوی ټولو ته دا ډیر دردون کوي امر وو، ځکه دا طبي بخش داسې یو بخش دی چې نه یوازې د یو قشر لپاره، چې البته هغوی طبي بخش کې زده کړې کوي، هغوی لپاره دا مسله دردون کې ده، بلکې دا موږ ټولو لپاره، ځکه چې موږ مهمه بخش چې د ښځو لپاره مسایي ولادي بخش ده او ولادتونه دي. بله، دې نه به البته دا خزینه د چې د ښځو ډاکترانو څنګ کې ورشي او خپل ولادت وکړي، دوی ناګزیره دي، باید نارینه و دکتران څنګه لارشي دا طالب صاحبانو باندې زه غږ کوم چې تاسو خپل میرمن ته اجازه ورکوي چې خپل ولادت د نارینه و ډاکټرانو ترخوا وشي او که خزینه واقعا په تیرو خپرونو کې ما په بیلابیلو موضوعاتو بحث کوو. دا یوازې د مکتبونو بندیزونه چې پر ښځو باندې ول د دوی په اړه ما بحث کوو، خو نن زه خپله یعنی ډېره زیاته خوا مې بده ده چې دا زمونږ په وطن کې څه حال روان دی. له دې نه هم بدتر امرونه به صادر شي. بله ورځ به مونږ ته ووایي چې تاسو له کورونو نه مه وځئ. نو زه یعنی د یوې خبریالې په توګه چې فعلا څلور کاله کېږي له وخت نه چې طالبان حاکم شوي دي، زه دنده نه لرمه، خو له کور نه بعضې خپل رسنۍ سره چې په ولایاتو کې وه زه نشم کولی نوم یې واخلم ځکه بعضې مشکلات ستونزې دي امنیتي، هغوی سره زه لرې نه همکاري لرمه اوس هم ځکه چې دا زما یو علایق و چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم، خو متاسفانه زه فعلا له خپلې دندې نه هم بې برخې پاتې یم. خو دا چې دا په سوشل میډیا کې دا خبر لومړی ځل ما واورېده چې د انسټیټیوټونو او طبي بخش زده کړو بندول د ښځو پر مخ دا ډېر دردونکی امر و چې د دوی له طرف نه صادره شو، او موږ او تاسو افغانان یو، موږ او تاسو په نړۍ کې د غیرت په نوم یو بیلګه یو، خو زه نننۍ غیرت چې ګورم نه په سړیو کې تر سړیو ښه په ښځو کې لیدلی شم. هغوی لاریونونه وکړل تر څو چې کولی وشو ښځه یو ضعیف قشر دی په افغانستان کې، البته د طالبانو له نظر نه، او دوی څه کولی شي؟ نه سلاح لري، نه ټوپک لري، او نه هم له کور نه چې ووتله که په تظاهراتو کې ګډون وکړه بس له همغه تظاهراتو نه غایبه کیږي، کورنۍ یې په تشویش کیږي. زه ما څو ځلې وغوښتل چې زه کولی وشم له دوی سره مثلا د طالبانو مشرانو سره ما وغوښتل چې زه یو ناسته ولرم او دوی نه وپوښتم چې تاسو دومره چې وایي مونږ د دین رهبران یو چې مونږ دین غواړو چې په افغانستان کې پیاده کړو، نو تاسو ته ما ویل چې تاسو ته دا غوښتل غواړم چې د قرآن کریم په کوم ځای کې راغلی چې ښځه د زده کړې ونه کړي، یوازې نارینه ته د زده کړې واوسېږي.
ډېره مننه میرمن افغان، بیرته به هم ستاسو خبرو ته راوګرځو. کور ودان په موضوع به بیا هم بحث وکړو. فاطمه جانه او سیلی باران را سره چې دواړه په افغانستان کې په طبي برخه کې زده کړې کولې، دا دواړه را سره خبرونه کې وصل شوې دي. فاطمه جانه او سیلی جانه بیا هم ښه راغلې، د تاسو دواړو خبرې مخکې قطع شوې. هیله ده چې په خبرونه کې تر پایه را سره اوسېږي. فاطمه جانه که خپلو خبرو ته وغواړې ادامه ورکړې نو مهرباني.
کله چې زه مکتب ورسېدم ما غوښتل چې زه نظامي برخه کې خپل زده کړې ته ادامه ورکړم، ما غوښتل چې پیلوټ شم، خپل هیواد ته خدمت وکړم. کله چې جمهوریت نظام وپرځېد او پرځای اسلامي امارات واک ته ورسېدو، انجونو نشو کولی چې ملکي برخه کې خپل زده کړې وکړي. وروسته د هغې د ټولنې ستونزو په کتو سره او دا چې په ټولنه کې ښځینه ډاکټرانې مخ په د کمښت سره مخ دي او د مور او ماشوم مړینه هم مخ په زیاتېدو ده، وروسته د هغې ما دا پلان ونیول چې زه دې فیلډ ته راشم او په هی برخه کې خپل زده کړې ته ادامه ورکړم، او غوښتل مې چې غواړم چې یو ډاکټر شم، خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
مننه فاطمه جان، بیا به هم ستا خبرو ته راوګرځو. سیلی جان، ته راته ووایا چې کله د دغه خبر واورېده او کله چې تا غوښته بیرته لاړه شي او امتحان ورکې، تا درس هم ورته ویلی و، د دغه خبر په اورېدو څومره ناهیلی شوې؟ وضعیت د څنګه و او د نورو ملګرو همصنفیانو او ټولګیوالو وضعیت د څنګه و که دغه حالت نه راته ووایې؟
مننه تاسو نه. زموږ کله چې مې واورېده سي یو په ګروپ کې خبر پورته کړو ستاسې پوهنتون تړل شوی ده، ستاسې امتحان به په حمل کې اخیستل کېږي، نور مه راځئ. بیا په نورو میډیا کې پسې پورته شولو، پسې په فیسبوک کې خلکو پورته کړلو، پسې پوهنتونونه تړل شوي دي. نو واقعنم دالت ډیر دردونکي د کلسي او څوک خپل آینده وویني سي بل هیڅ لار نه لري او ټول ارمانونه دي او رنګره توی سي نو هغه حالت ډیر دردونکي ده ولما که رښتیا ووایم ومې ژړل چې دا څرنګه یو حالت داسې په موږ باندې ده. نو بیا ما د زده کړو لپاره که حقیقت ویم ډېر ستونزې مو ګاللې دي.
د خپلو ستونزو راته ووایه سیلې جانې، د ستونزو دې راته ووایه او د هیلو دې راته ووایه. څه هیلې دې درلودلې افغانستان دپاره، خصوصا د ښځینه او برخو دپاره چې تا غوښته په همدغه برخه کې درس ووایې؟ کمښت دې لیدلی و په مسیحي برخه کې، ستونزې دې لیدلې وې چې تا هم غوښته چې په دغه برخه کې درس ووایې؟ له دغه نه راته قصه وکړه.
ما اصلا سی کلم مکتب کې وم، سی مکتب مې بند شو. بیا لږ وروسته پانتونونه اصلا ما مکتب په دوره کې غوښتل چې زه ادبیات ووایم، ما له ادبیات سره علاقه درلوده. بیا هغه خو نور هر څه وتړل شول کله چې تېر کال طبي بخشونه خلاص شولو. بیا ما امتحان ورکړو دغه قابلګي، هغه کې څو رشتې خلاصې ویلې قابلګي، هغه مې وښو چې په دې کې موږ کولای شو سي ټولنې ته خدمت وکړو، یو څو کولای شو. اصلا زما ارمان دا و لسي کله چې موږ ار جای تللو نو یو سوالګر به موږ ته ولاړ و، نو هغه باندې به موږ داسې یو قسمه تېرېدو سي بل جواب به موږ ته نه درلودو. موږ همیشه به ټیټ سر پې درېدلو، نو هیڅ به موږ او نه موږ کولای شو چې ورسره کومک وکړو یا موږ متعلمین ولو، نو هغوی به بیا موږ ته درېده. نو دغه حالت څه ډېره ځورولو. ما واقعا هم غوښتل چې زه یو ورځې له دې لارې وکولای شم چې دغو غریبانو ته یو څه وکړم، د هغوی لپاره یو څه وکړم. دا زما په زړه کې غټ ارمان و، زه به انشاءالله یو ورځ د دغو لپاره یو څه له همدې لارې نه کوم. او بیا وروسته چې پوهنتون مې شروع کړو، نو په هغه وخت کې بیا ما سره دا یو داسې برخه شو سي د انسان له ماشومانو له دغو سره بیا د انسان فکر تغیر کوي. بیا د ښځو د ماشومانو د دغه غمونو ما کوشش کوو سي انشاءالله یو ورځ د داسې قابله واوسم، یا داسې یو طبي بخش کې یا ډاکټر واوسم سي د دغو ژوند وژغورم او د موږ په وطن کې یو ښه کس د دغه په ګټه باندې تمام سو. نو دا زما ارمان بولو، نو هغه یو رنګ ونړېدللو. هر څه چې موږ واورېدل چې دا بنسا وای ده، نو هر څه ونړېدل. نو ډېر د خفګان ځای ولو، بیخي ومې ژړل. نه یوازې ما، بلکې خور مې هم وراسره، هغه هم مام سنفي وویل، هغې هم وژړل. شپې خو مې مور ته ونه ویل، سبا هېڅ مې مور ته وویل، مور مې هم ډېر وژړل. نو بس ډېره خفه سولم. بیا سبایي پانتون ته ورغلو، بیا هم زړه مې طاقت نه کوو. یو ځل به بیا هم لوړ شو وبګورو چې شاید دا دروغ و، سی اڅنګه یا څنګه، خو که څه هم حقیقت و. نو خو بس پوهنتون ته ورغلم، هلته پوهنتون ته خو موږ نه ورپرېښولو، له لارې نه هغه د پوهنتون په دروازه کې نگهبان ویل چې اجازه نه لرو، یا تاسې کولای سئ چې ولاړ سئ، پوهنتونونه بسته سوي دي. نو سیاره یو به راتلل، همداسې به ناهیلي بېرته تلل. بیا ما هلته بیا هماغه تکرار و، کوم څه شپې ما واورېدلو بیا هغه تکرار و، هماغه خفګان.
مننه سیلې جانې، بېرته هم تا ته راګرځم. فاطمه جانې، په هغه ورځ چې کله تاسو بېرته تلئ، خبره مو چې انسټیټیوټونه د نجونو پر مخ بند شوي دي، بیا هم ډېر نجونې د اعتراض په توګه ورغلي وو، آیا هلته مو د طالب چارواکو هغه چا چې تاسو ته ویلې چې نور اجازه نه لري چې داخل ته لاړ شي پوښتنه مو وکړله چې ولې لاتی څه دی، کوم دلیل باندې تاسو باندې دا زده کړې باندې کړې دي، او څوک و چې تاسو ته ځواب درکړي؟
کله چې موږ پانتون دروازې تر مخه ورسېدلو، هلته د طالب چارواکي، امر بالمعروف کسان او د استخباراتو کسان ولاړو. موږ سره یعنی په یو حساب خرابي وکړه، موږ ته د اجرن راکړه چې تاسو د هیواد ځوان نسل یاستئ، تاسو د افغانستان راتلونکي یاستئ، خپلې هیلې د لاسه مه ورکوئ. او وی ویل چې دا هغه څه دي چې زموږ د توان او د وسې څخه پورته دي، او د امیر المؤمنین څخه موږ ته امر شوی دی چې باید داسې هیڅ زده کړې چې نیمه علي قابلګي پورتیو د دندان او نرسنګ برخه ده، باید وتړل وتړل شي. مونږ ته ډاډګرنه هم راکړله او مونږ ته وویل چې تاسو یعنی الله ته امید ولرئ چې انشاءالله دعاګانې وکړئ چې دا پوهنځي بېرته خلاص شي او تاسو خپل زده کړو ته ادامه ورکړئ، خپل د راتلونکي او هیواد لپاره یو څه وکړئ.
مننه میرمن ولی. تاسو ته راګرځم، څنګه چې طالبانو په 2021 کال کې کله چې دوی نوی بیا د افغانستان واک ترلاسه کړ، د مکتبونو دروازې د شپږم ټولګي نه پورته پنجونو باندې کړې، او د غې نه وروسته په 2022 کال کې دوی د پوهنتونونو د لوړو زده کړو موسسو دروازې په دنجونو پر مخ وتړلې، او بیا یې تیر کال اجازه ورکړه چې نجونې دغه صحي یا طبي برخې کې زده کړې کولای شي، او درې ورځې مخکې دوی فرمان صادر کړ چې دا انسټیټیوټونه یا دغه یو برخه چې دوی فعال کړي و دغه هم د نجونو پر مخ وتړلې. تاسو څه فکر کوئ؟ کلونه کلونه کله چې دوی نه فکر سوال کوي چې ولې دوی وایي چې مونږ په کار کوو، مونږ ورته ګورو، مونږ به بیرته پرانیزو، دوی دا وادي دوی دا خبرې نور څومره د اعتبار وړ دي؟
د دوی دغه فرامین دغه خبرې په دغه دلایلو چې دوی د اکاډمیک دغه لکه پوهنتون او مکتب دا تړي اصلا هیڅ وخت اعتبار نه دی درلودلې. دا صرف دوی د ځان د خطایستو او د ملت د خطایستلو لپاره دغه یو نوم بل نوم ورکړی دي، خو هیڅ کله دوی په اول سر هم په پیدله چې دغه صرف یو محض درواغ دي، بل هیڅ شی نه دي. دوی په اول ورځ په پیدله چې مکتبونه دي بیا نه خلاصوي، بعضو انا سورې د دوی د رسنیو د طریقې دغه ډېر په زغرد اعلان کړی چې په قسم خورم سره چې بیا د مکتبونو د پوهنتونونو او داسې انسټیټیوټونو دروازې به د شوڅو پر مخ نه خلاصېږي په هیڅ وجه. مګر په دا لوړه کچه کې دوی دغه منافقت ذکر دي، فرزند د نړیوال سیاست څخه چې یو کار چې کوي یو مثبت نوم یا بل مثبت نوم ورکي، بیا در هغه عمل لاندې دوی خلک غولوي، دوی خپل ځان غولوي، دوی ملت غولوي، دوی د ملت په سترګو کې خاورې ورشندي، دوی د ښځو پر حقوقو باندې په زغرده په سپینسترګي او په ډېر شنه شکل سره دغه کوي، يرغل کوي د ښځو د حقوقو، يرغمل دي او بس، او د ملت د يرغمل نیولو حالت دي او بس. دا فکر کوم چې دا د صحي انسټیټیوټونو د تړلو په دغه کې په پروسه کې حتی هیڅ دلیل هم نه وایي، صرف د یو فرمان او د یو عادت نوم واخستی، او د امیرالمؤمنین دغه یو نامعلومه منبع و دغه دغه خلکو ته په لاس ورکړل چې هغه نه خلکو ته معلومیږي، نه خلکو لیدلې دي، نه خلک پیژني. ډېر امکان دغه ستاسو فرزن یو پاکستانی کرنل تر دغه نامه لاندې په یو ځای کې ناشتي، حتی نه په خندهار کې وي، نه په پکتیا کې وي، او نه په بل د افغانستان په ولایت کې. دغه ځای څخه صرف دوی دغه فرامین صادریږي په انلاین شکل، او دوی په ډېر بشرمانه شکل زموږ تاسو پر ملت، زموږ تاسو پر نوی نسل، دغه د دوی نوی نسل نوی ارمانونه او انرژي په دغه شکل دوی د منځ وړي. دا ډېر یو خاینانه، یو ډېر بیخی، یعنی زه خپل اصلا لغتونه نه ورته لرم، خو خبره دغه هم ده چې کوم تاسو دوی ته ډېر فجیع او خراب لغتونه استعمال هم کو، زموږ تاسو هدف لاسته نه راځي، خو خبره دغه ده چې باید هغه هدف ته مشخص کار وکړو او دغه کو هغه هدف ته کار وکړو او خپل کار مخته بوزو. دا چې دوی نن یو فرمان صادروي، بیا بل فرمان صادروي، درې ونه عملاندي او بل نه عملاندي، دوی صرف زموږ تاسو وخت ځای کې حقونه مخري او خپل تور دورې ته ادامه ورکوي، چې ان شاء الله به دا یو د اخیرو اوامر څخه فرامین څخه چې دوی صادر کړی دي.
مننه میرمن ولی. دغه فرمان د خزو په برخه کې تاسو فکر کوئ وروسته فرمان به وي، او که دغه لړۍ ادامه ومومي د خزو په برخه کې به دوی نور څه بندیزونه نور څه پاتې دي خزو ته چې دوی به نور په بندیز ولګي؟
د دوی دغه د سیاستونو ته چې سړی ګوري، زه فکر کوم چې دغه اوس دوی د سل فرمانه د ښځو د نور محدودیتونو لپاره نور هم لري، او شاید صادر هم کې، او په ډېر بې شرمانه شکل یې صادروي، او دغه رقم په کښته ساته کې خلک کښېنولي دي چې په رسنیو په د خلکو په دغه کې په مجتمعګانو کې ناست دي دغه فرامینو څخه دفاع کوي. زه فکر کوم چې دوی نو بیخي ډېر فرمانونه دغه اوس نور هم ډېر فرمانونه لري، دغه چې فرزن فکر کوم چې داسې فرمان هم حتی امکان ورسره شته چې صادر کړي چې د ښځو د تنفس کول دغه دي او رات دي دا باید ونه کړي. دغه زه فکر کوم چې دا د دوی څخه ډېر بلې نه وي دا خبره چې دغه کې دا فرمان چې ساجې دي دوی یعنی وشوځو ته دوه نه یو 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 بشرمانه یو تهجوري یو خراب یو غیر انساني سیاستونه لري چې اصلا ته تصور وړ نه دي.
مننه میرمن ولی مننه بیرته هم را ګرځم تا ته اغلی دیخان په دغه فرمان د دغه فرمان نو وروسته ډیر نړیوالو بنسټونو هم خپل اعتراضونه ویلی دي دغه فرمان پر وړاندې د فرمان یې غندلی دی د افغان ښځو په مقابل کې. آیا د نړیوالو لخوا تنه غندنه به بسنه وکړي د ښځو په برخه کې یا نور څه هم په کار دي؟
نه نړیوالو دا څلور کلو کې دوی غندي دي دوی دغه محدودیتونه چې کومه ښځو پر وړاندې صادروي د دوی په لای صرف وایي چې موږ دغه امر غندو مګر تر اوسه پورې دوی دا خبر په دننه افغانستان کې او په اوسني حکومت باندې هیڅ نوه تاثیر نه لري او په راتلونکي کې به هم ونه لري.
افغان میرمنې په دغه وضعیت کې په وسینی حالت کې لنړیوالو څه غواړي باید څه وشي د افغان ښځو د پاره د غندنو ترڅنګ د غندنو نه هاخواته د افغان ښځو په تړاو د دغه فرمانونو په تړاو نور باید څه وکړي نړیوال؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویلي د افغانستان د ښځو لپاره چې هر څومره اعتراض وسي په نړیواله کچه باندې او یوازې د خبرو له لارې وي دا هیڅ نوه ګټه نه لري هیڅ نوه تغییرات د افغان ښځو په ژوند کې نه راولي د افغانستان د خلکو په ژوند کې نه راولي. او زما په نظر نړیوال باید بیلابیلو نورو ډېرې لارې لري او ډېر مختلف لارې دي چې باید دوی ترې استفاده وکړي که دوی وغواړي چې افغانستان دغه وضعیت ته وژغوري او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي باید نورې لارې هم شته چې دوی استفاده کړي او دوی د بخصوص د بشري حقونو لپاره بخصوص د افغان ښځو لپاره یا د افغان ماشومانو لپاره د افغان نجونو لپاره ډېرې لارې دي چې دوی وسي کولی شي داسې یو مثبت په دې غندنې یا هم دغه نکوهش هیڅ نوه ګټه په دې څلور کلو کې د افغانستان د ښځو په ژوند کې هیڅ نوه تغییرات نه دي راوستي زما په نظر د دې حل لاره دا ده چې دغه چارواکي او دوی سره د تعامل تر څنګ باید خبرې وکړي او دوی ته د دې ارزښتونو ور زده کړي چې مثلا افغانستان یا په ټولنه کې په عمومي توګه د ښځې
مننه مننه اغلې دهقان ډېره زیاته مننه د خبرونې وروستۍ شیبې دي نورو میلمنو ته به ورشو. میرمن افغان په وروستیو شیبو کې تاسو هم راته وایي آیا دغه افغان انجونې دغه محصلینې او افغان میرمنې به یو څو ورځې نور هم اعتراضونه وکړي غږ به پورته کړي او لکه څنګه چې د مکتبونو په د فرمان پر وړاندې او د پوهنتونونو پر وړاندې هم دوی یو څو ورځې غږ پورته کړي بیرته غږ یې بند شو په خاموش شو څوک تر څنګ نه درید آیا دا دغه فرمان پر وړاندې به هم دغه ګونه دوه درې ورځې په تیریدو سره هر څه به بیرته خاموش شي او ټول به دا ومني؟
بله څنګه چې تاسو ویلې لکه څنګه چې ابتدایي درسونه له ابتدایي نه ورته تر پوهنتونونو پورې دغه تر مخته څلور کاله شو کابو څلور کاله شو چې تړلې دي دا هم ښځو اعتراضونه وکړه نجونو اعتراضونه وکړله د اعتراضو په مقابل کې دوی نادرکه شول په حتی داسې موږ راپورونه لرو چې داسې نجونې چې تر اوسه هم لادرکې دي او د هغوی کورنۍ که غږ پورته کړي نو هغوی تهدید کېږي او د هغه له ډار نه نشي کولی چې هغوی خپل غږ پورته کړي نو د دې لپاره زه فکر نه کوم چې دا هم کوم ځای ونیسي ځکه چې امر چې امیر المؤمنین صادر کړی ده د دوی په وینا هغه امر تر څو چې بیرته امیر المؤمنین دوام فرمان صادر نه کړي هیڅوک نشي کولی د هغې په د فرمان په مقابل کې ودرېږي ځکه چې موږ او تاسو دا ولیدل په خپلو سر سترګو مو ولیدل چې ښځینه او انجونو ډېر تظاهرات وکړل او ډېر لاریونونه یې وکړل خو کومه ښه پایله نه درلوده کوم نتیجې ته ونه رسیدل. هغه نو زینو چې لازمي نه هم نه وکړي، هغه د کورنۍ له خوا ته نه البته ورته ویل شول چې تاسو دا کار ونه کړئ ځکه چې د هغه په سرنوشت په تاسو هم دچاره شي. دغه لپاره زه فکر نه کوم چې دا به کوم سوچ امیرالمؤمنین خپل فرمان ته تغییر ورنکي. هیڅوک نشي کولای چې د هغه پر وړاندې ودرېږي او د هغه فرمان ته بدلون ورکړي.
ډیره مننه د خبرونې وروستۍ شیبې دی سیلی او فاطمه جان دواړه را سره دی. مونږ د زړه له کومې دوی ته غواړو چې د زده کړو دروازې د دوی پر مخ بیرته پرانستل شي، مونږ هیله هم داده. خو تاسو په وروستۍ یو شیبو کې فاطمه جان تر ته وایي چې هیله د څه ده او غوښتنه د څه ده، د دې نه وروسته پلان د څه ده، څه غواړي وکړي؟
زمونږ مورسته هیله وختنه د حکومت څخه دا چې ژر تر ژره په خپل پریکړو کې بدلون راولي او د سر او باندې غور وکړي، د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې د انجونو پر مخ خلاصې کړي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي، تر څو موږ هم وکولای شو د خپل د هیواد د ښیرازۍ او آبادۍ کې برخه واخلو. او زما هیله همدا ده چې زه په راتلونکي کې وکولای شو خپلې زده کړې وکړم، یو ډاکټره شم، خپل ټولنې او هیواد لپاره د خدمت جوګه شم.
ډیره مننه سیلی جان، تا ته هم را ګرځم. ته راته ووایه په وروستۍ یو شیبو کې غوښتنه د څه ده د طالبانو د حکومت نه د نړیوالو نه، که غواړي یو څه ووایه مهرباني.
زما غوښتنه دا ده چې زموږ پوهنتون د بیرته خلاص کړي، خپله پرېکړې د بیرته واخلي، تر څو موږ وکولای شو چې خپلې ټولنې ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو. او نړیوالو نه مې هم همدا توقع ده چې په حکومت باندې د فشار راولي سي، تر څو د زموږ پوهنتونونه بیرته خلاص کړي او موږ وکولای شو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
ډیره مننه میرمن ولی د خبرونې په وروستۍ یو شیبو کې په لنډو یې تاسو نه اوروڅه. تاسو څه فکر کوئ څنګه مو چې د دوه زکریالانو د دوی خبرې هم واورید، د دوی هیله مو واورېدلې، افغان انجولو ته په دغه وخت کې څومره څه په کار دي چې څه وکړي د لپاره چې ځان ته توجه وکړي او هغه خپل وضعیت ښه وساتي، باید څه وکړي سره؟
زما د دوه زکریالانو پر حالت او ټوله هغه جونې چې د شپږم ټولګي څخه لوړ د دغه درو کالو رئیسې د دغه فرمان قربانیان دي. د دوی حالت ما ته خپله شخصا زړه ګوژنوونکی دی. زه د دوی پر سنونو باندې خپل اولادونه لرم، هغو ته چې زه ګورم زه یې ورسره مقایسه کوم، نو واقعا موږ ته د لیرې فاصلې څخه زړه ګوژنوونکی حالت دی. خو زه دا چې زه دوی ته څه ووایم، زه د دوی څخه د اباد دپاره مدیونه په دې یم چې په څلور څلوېښت کاله جنګ کې زموږ ښځې په هر عرصه کې په هر شکل قرباني ورکړې ده. څلور څلوېښت کاله وروسته د جنګ څخه زموږ نوی نسل بیا هم آماده دی چې د ځان د ښېګڼې دپاره، د وطن د ښېګڼې دپاره، د خلکو د ښېګڼې دپاره حاضر شي، تحصیل وکړي، کار وکړي، ژوند ته ادامه ورکوي. دغه مثبته انرژي چې لږ په وطن کې کپاته هم ده، د ښځو د برکته پاته ده تر اوسه پورې. زما پیغام زه دوی ته پیغام لرم، د دوی حالت، د دوی مورال، د دوی د ژوند غوښتنه یا د ژوند لپاره انرژي دومره ده چې زه د دوی څخه الهام اخلم. زما اصلا خبره او دغه ودغه چارواکو ته ده چې دوی په هر فرمان چې صدرې دوی وزانته پمځکه کې نور هم جوور کاند کیندي، او دوی به تاریخ هغه کاندي ته ولويږي د خیر سره چې بیا به نوم به څوک په نومو کې نه اخلي، او د ابدان ابدا شرمندگی او تاریکی به دوی تور پاتوي. مننه.
ډیره زیاته مننه له قدرمنو میلمنو، هر یو میرمن غلی ولی او غلی ولوله دهقان ادا افغان، او همدارز له دوه محصلینو میرمن فاطمه صافی او سیلی باران، ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې په بحث کې را سره ګډون وکړ، خپل د زړه خواله را سره وکړه. کور مو ودان چې زموږ بلنه مو مننه. تاسو د ازادي رادیو لاره د نور بس د خبرونه اوریدل. زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. علامه ملشا
Bye. خشتل لرونا تر کلو کلو بخی جز مال شیر د شهیدو د کلو نو فریادونا تو چی جبا د پشتو وی زبای ما هبن کری پشتان زما لالونا تو چی جبا د پشتو وی زبای ما هبن کری پشتان زما لالونا کری پگور کی اومی نلی گل دبدو سپتونا دهرمان پلم بو اسوام تیتن اسوام اومی نکرل مغرورانو توز رونا چی زاده کی خسی شوی بول اوچ ده مکرل ما تاغ دو رو زندی رونا که حتو پلک نبادی پا ما وکڑی ما جی تڑی دی ده خلقو
دار کوله خو افسوس سیاد مې بوت کل وزرونه
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خونیش کاری مې مات کل وزرونه هر خوا چی د وفا په تم لاړم فرش وی وو دی بولان دی دمونه لاس می جت کړ د دردمند سر ساتو ته یو بیت می د محروم د زړګي خونه ډیر وګړي بزماله مرګ ما پشه ایر باندی وای ایرا دونا شایی دینی پدی پوشی چی پخلمی دالی مانو لگولی و مهرونا تو چی جبا دا پشتووی زبایا ماهر بنکری پشتان زمالا دونا